السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه لا هم د شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره نن یک شنبه ده، د زمري اسد 28 د اگست میاشتې 13 په راپورونو کې اوري چې د طالبانو یو مسؤول ویلي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د ورور وژل کېدل به له امریکا سره د دوی د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړي. پیل له خبرونو کېږي. په کابل کې تیر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال په چاودنه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا د مشرانو جرګې یوه جمهوریت غوښتونکي غړي ویلي چې د ولس مشر ډونالډ ټرمپ په څیر هیله لري چې په افغانستان کې له وسله والو طالبانو سره جګړه به په عزتمند ډول پای ته ورسیږي. په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. په کابل کې تیر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال چاودنه وسوه. چارواکي وایي چاودنه تیر شپه پر 10:24 د دارالامان پر سړک د شهر دوبۍ په نوم هوټل کې وسوه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبر ورکړی چې په واده کې شاوخوا زر کسان حاضر وو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې چاودنه د زوم سټیج ته نږدې سوې ده او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی په ټویټر کې دغه چاودنه د افغانانو پر ضد یو ناوړه جنایت بللی دی. د وژل سو او ټپیانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي لینسی ګراهام ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر هیله من دی چې په افغانستان کې له وسله والو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسیږي. لینسی ګراهام پرون پر ټویټر په یو پیغام کې باور څرګند کړی چې القاعده، داعش او نور افراطي ډلې د جګړې له پای ته رسېدو سره علاقه نه لري. لینسی ګراهام د امریکا د جنوبي کارولاینا ایالت سناتور دی. هغه په امریکا کې له مخکښو جمهوریت غوښتونکو ګڼل کیږي. ګراهام لیکلي چې طالبان که هر غوښتنه لري خو د امریکا د مسؤلیت لپاره باید هلته د تروریزم ضد چټک ځواکونه چې استخباراتي سهولتونه هم ورسره وي موجود وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ور بیا وویل چې افغانان جمهوریت غواړي او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د شفافو انتخاباتو ترسره کولو ته خپل تعهد کلک ساتي. ولسمشر غنی دغه خبرې پرون په ار کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت جوړو سو مراسمو ته وکړې چې د بهرنیو هیوادونو سفیران او د نړیوالو سازمانونو استازي هم وربلل سوي وو. په پرونیو مراسمو کې د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان دواړه لوڼې هم حاضر وې. په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې ساشکل د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې جشن نه لمانځل کیږي په شدت رد کړل. ځینو رسنیو د دې ورځې د لمانځنو د کمیټې د دارالانشا د مرستیال فریدون الهام په حواله ویلي و چې د ننګرهار په ګډون په څو ولایتونو کې د امنیت د خرابوالي له کبله جشن نه جوړیږي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د دوی خبری حقیقت نه لري، بلکې زموږ د هغو حالو ځلو چې له نږدې 100 ورځو راهیسې مې په ننګرهار کې پیل کړي هغې ته یو ډول توهین دی دغه ډول موضوعات شریکول. په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمې کلیزې ته له 100 ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
د ننګرهار د والي ویاند وویل چې د جلال آباد ښار په پښتونستان څلور لارې کې پرون ماښام هم زرګونو کسان راغونډ سوي وو او د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره یې میلې جوړې کړې وې، اتڼونه او اورلوبې وکړې. د ننګرهار چارواکي وایي چې د خپلواکۍ د جشن لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د سلمې کلیزې په مناسبت به د دوشنبې په ورځ د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د کرکټ مسابقه کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلې به سبا د خپلواکۍ د لمانځلو په مناسبت لوبه کوي. په افغان اتلانو کې پیژندل سوي لوبغاړي سمیع الله شینواری، رحمان الله ګربز او شاپور زدران دي. په مقابل لوبډلې کې ډېر پیژندل سوي کسان نور علي زدران، محمد نبی، حمید حسن او نجیب ترکی شامل دي. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستانی سرتیري وژل سوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله دا خبره د پاکستان استخباراتي چارواکو کړې ده. بم پرون هغه وخت وچاودید چې د امنیتي ځواکونو موټر د جنوبي وزیرستان په لادها سیمه کې ګزمه کوله. د پیش مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې مخکې د دغه سې حملو مسؤلیت پاکستانی طالبانو مانه. د ایران چارواکو څلور ایرانی ښځې چې پر ښځو سپورټي لوبغالو ته پر ورتګ د بندیز پر ضد د اعتراض لپاره د نارینه و جامې اغوستې وې له توقیفه خوشې کړي دي. دا خبر د بشری حقوقو د څارنې د سازمان یوې څیړونکې تارا سپهروی فر پرون پر ټویټر خبر کړی دی. د هغې په وینا پر نیول سو شوزو تور لګیدلې و چې په غیر قانوني ډول یې ورزشي لوبغالو ته د ورننوتلو هڅه کړې وه او په ضمانت خوشي سوي دي. په امریکا کې ډیره دغه غیر دولتي سازمان دا قضیه رابرسره کړې وه او له ایراني چارواکو یې غوښتنه کړې وه چې دغه ښځې خوشي کړي. د اوکراین د تفریحي ښار اودیسا په یوه هوټل کې د اور لګیدو له کبله 9 تنه مړ سوي او 10 تنه ټپیان سوي دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د توکیو سټار په نوم هوټل کې چې د متوسط نرخ هوټل بلل کیږي لګیدلی و. پولیس ویلي چې له دې هوټله 100 تنه د اور وژنې د کارکوونکو د هڅو په نتیجه کې ژوندي ژغورل سوي دي. پولیس ویلي چې د اور لګیدو د علت موندلو لپاره یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر فیسبوک لیکلی چې د دې مسئلې د څېړنې مسؤلیت خپل اخلي او مسؤل کسان به یې ځواب ورکوي. وبجاو شپږ دقیقې سوې. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي چې افغان طالبان وایي د دوی د مشر د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د دوی د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړي. جمهوری ریاست وایي چې د حکومت او امریکا ترمنځ نوی تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو وار بیا تازه کړي. په بل مرکه کې اوري چې د ننګرهار چارواکو هغه خبرونه رد کړل چې ګوندې په امنیتي دلایلو په دې ولایت کې د خپلواکۍ سلیمه کلیزه نه لمانځل کېږي.
په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمې کلیزې ته لسل ورځو راسې مسل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د سوډان پوځ او سیاسي اپوزیسیون د قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړله. د نورو مطالبو تر څنګ د ژوند رنګونه هم خپرو. تاسی ازادی رادیو تغبرجی است. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. وسلولو طالبان ویلی چې د دوی د رهبر د ورور وجل کېدل به له امریکا سره د سولې مذاکره اغیزمنې نه کړي. د ملا هیبت الله خونزاده ورور تیر جمعه د کوچلاخ په یوه جماعت کې د بمی چاودنې په نتیجه کې ووژل سو. د چاودنې په وخت کې په خپل ملا هیبت الله په جماعت کې حاضر نه وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه چاودنه تروریستي عمل بللی دی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د طالبانو یو چارواکی ویلی چې په کوچلاخ کې د ملا هیبت الله خونزاده د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د دوی د سولې خبرې تخریب نه کړي. د هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله د جمعې په ورځ تر لمانځه وروسته په جماعت کې په چاودنه کې ووژل سو. دا خبر د رویټرز او د افغان اسلامي پرس په حواله خپور شوی دی. د پاکستان پولیسو ویلي چې په کوچلاخ کې د جمعې تر لمانځه وروسته په چاودنه کې څلور تنه ووژل او تر شلو زیات وګړي زخمیان شو. کوچلاخ د کویټې په 40 کیلومتري کې پرته سیمه ده. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د طالبانو یو لوی مشر پرون رویټرز اژانس ته له پټه ځایه په ټلیفوني مرکه کې ویلي که څوک داسې ګمان کوي چې زموږ د مشرانو وژل به موږ له خپل هدف راوګرځوي خیالی پلاو پخوي. د طالبانو د مشر چې هویت پټ ساتل سوې له امریکا سره په دوحه کې د خپل استادو خبرو ته په اشاره کې ویلي موږ خپل هدف ته نږدې سوي یو. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په رسمي بیان کې په کوچلاخ کې حمله وغندله او غیر شرعي وبلله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو تاسول سوې ویلي
موږ هر ډول ترهګري عمل غندو، هغه عمل چې په افغانستان کې د ننوي یا له افغانستان نه دی باندې.
د ملا هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله په داسې وخت کې وژل سوی چې د امریکا او طالبانو د استازو خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت لپاره د خپل سلاکار جان بولټن د افغانستان د سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد، د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو، د سی‌ای‌ای له مشر جینا هسپل، د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دانفورد او د دفاع وزیر مایک اسپر سره د افغانستان د سولې په اړه مثبتې خبرې وکړې. د امریکایي چارواکو په حواله ویل سوي چې ډونالډ ټرمپ غواړي له طالبانو سره د امریکا د مذاکرو جزئیات لکه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امکان او په هغه هیواد کې د 30 کلن بحران د حل لپاره د سیاسي جوړجاړي امکانات وڅېړي. غربی رسنۍ په واشنگتن کې د سرچینو په حواله وایي چې امریکا غواړي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې له طالبانو سره موافقه وشي. د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اتم دور د اختر په ورځو کې پای ته ورسید، خو دا لا نه د څرګند سوي چې دواړه خواوي به بیا خبري څه وخت پیلوي.
وسلوولو طالبان ویلي چې د دوی د رهبر د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د سولې مذاکرې چې دوی پیل کړي اغیزمنې نه کړي. جمهوری ریاست ویلي چې د افغانستان حکومت او امریکا ترمنځ نوی تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو بیا تازه کړي. تکل سوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته د امریکا او افغان حکومت ترمنځ یو جلا تړون لاسلیک سي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې له طالبانو سره د امریکا د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې دوامدار مشارکت او ژمنو کې هیڅ ډول بدلون را نسی. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نوي تړون کې به ژمنې د دې لپاره وي چې افغان حکومت وتوانېږي چې پراختیایي او امنیتي پروګرامونه بشپړ کړي.
پیمان یا اعلامیه مشترک امضا مجلس با حکومت افغانستان بخشی از
هغه وایي هغه تړون یا اعلامیه چې له افغان حکومت سره لاسلیک کیږي د افغانستان د خلکو سره د امریکا ژمنې تازه کوي. دا په دې معنا نه دی چې موږ پخوا ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي هغه لغوه سي. له امریکا او ناټو غړیو هیوادونو سره د افغانستان ستراتیژیک تړونونه پر ځای دي، هیڅ بدلون ورکې نه راځي. له افغان حکومت سره چې کوم تړون لاسلیک کیږي منطق دا دی چې د ژمنو تازه کول دي
تجدید تعهد است.
ښاغلی صدیق زیاتوي چې په نوي تړون کې به له افغان حکومت سره یو ځل بیا ژمنه کیږي چې افغانستان به دوباره د تروریزم په ځاله نه بدلیږي. د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره امریکا یو جلا تړون لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال افغان حکومت له امریکا، ناټو او یو شمېر نورو هیوادونو سره ستراتیژیک او دفاعي تړونونه لري. د افغانستان جمهور ریاست وای داسې سوله او توافق غواړي چې اوربند پکې وي، تاوتریخوالی ختم سي، بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره سي، طالبان سیاسي ژوند ته راوګرځي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای له سولې وروسته هر ډول تړون به د افغانستان په ګټه وي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
تړونونه چې هغه د سولې څخه وروسته رامنځته کیږي دا نوې ژمنه پدې مفهوم چې د افغان حکومت د امریکا او د نړیوالو ټولنې هغه مرسته چې دوی په ملکی ساحه کې او د جنگ ساحه څخه راوځي او په د سولې په ساحه کې دغه مرسته زباور لرم چې زیاتېدل شي. مثلا دا اوس او د امریکا او د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې څخه وروسته او د سولې په سیاست کې د سولې په چوکاټ کې هغه مرسته چې ملکی ساحه کې د فکر کوم دا به راته شي.
تیرونه د امریکا او طالبان استازو ترمنځ په قطر کې اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدې. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د دغو خبرو جزئیات د تیرې پنځمه پورز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دی ویډیو کانفرنس لاره له افغان ولسمشر سره شریک کړل. معلومه نه ده چې د امریکا او طالبان استازو ترمنځ په نهم پړاو د سولې مذاکرات چیرته او کله پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د نړۍ په ځینو موثبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپله تازه ګڼې کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پلان لیکنه خپره کړې چې په امریکا کې بحثونه پارولې دي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر پلانونو چې نهایي کېدو ته نږدې سوي د خپل ملي امنیت له چارواکو سره خبرې وکړې. دا هغه لرلید دی چې په امریکا کې شدید سیاسي بحثونه ولر کړي او ممکن شغلی ترامپ ته په 2020 میلادي کال کې د بیا ټاکل کېدو لپاره د کمپاین د بحث یو ټکی پلاس ورکړي. د نیویورک ټایمز د مقالې لیکوال زیاتوي ولسمشر ترامپ او سلاکاران یې په نیو جرسی کې د شغلی ترامپ د ګولف په کلب کې راټول سوي وو. هغه موافقه و ارزوي چې په قطر کې د څو اونیو بحثونو پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ اوربندې سلا سوې ده. په هغو کسانو کې چې ولسمشر ټرمپ کتلي مرستیال ولسمشر مایک پینس، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد شامل وو. ولسمشر ټرمپ چې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکا پر 13 کلن پوځي حضور انتقاد کړی، د هغو بهرنیو مداخلو پر ضد مبارزه کړې چې په مالي لحاظ ګران تمامیږي. د لیکوال په باور د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه او دا پراخ باور چې دی شایي تر روانو انتخاباتو مخکې د ځواکونو ایستل پیل کړي په واشنگټن کې باسونه پرولې چې آیا د ځواکونو ایستل به بی وخت شاتګ وي که به د سولې پر لوري یو مهم اقدام. د مقالې په دوام راغلی ګڼ کسان چې له دې موافقې خبر دي وایي چې دغه موافقه له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي پوځیانو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. احتمالا چې په لومړي ګام کې به د شاوخوا دو کلونو په موده کې 15,000 پوځیان له دغه هېواده ووځي. په بدل کې به طالبان له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباطات پرې کوي او دا تعهد به سپاري چې د القاعده او داعش په څیر ډلو ته به پناه نه ورکوي او همکاري به نه ورسره کوي. واشنگټن اگزامینر اونیز خبرونې هم د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر وروستي بحث چې له طالبانو سره پر مذاکرو راڅرخېده لیکنه خبره کړې چې شایي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو سبب سي. د واشنگټن اگزامینر اونیز په لیکنه کې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې لیکنې ته اشاره سوې چې پکې ویل سي وو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د مذاکرو مشري کوي شایي په څو ورځو کې له طالبانو سره پر یوه موافقه د صلح کېدو لپاره بیا د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. د لیکنې په حواله په قطر کې د مذاکرو له اتو پړاوونو سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ لا هم عمده اختلافات نه حل پاتې دي. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ولسو کاندیدانو کمپاینی دفترونو له ډلې څوارلس یې د ټاکنو پر ځای سوله لومړیتوب ګڼي. ازادي راډیو د ټولو ولسو کاندیدانو له کمپاینی دفترونو سره خبرې کړې چې له ډلې محمد اشرف غنی، احمد ولی مسعود او لطیف پدرام ټیمونو د ټاکنو پر ترسره کېدو ټینګار کړی دی. خاطر پردیس او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې له وړخه د سولې خبرې د یوې هوکړې امضا ته نږدې شوې، له بل خوا د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره نوماندانو هم خپلو منځو کې انتخاباتي کمپاینونو ته زور ورکړی. اوس ازادي راډیو له ولسو نوماندانو له کمپاینی دفترونو سره په دې اړه خبرې کړې چې سوله لومړیتوب لري او که انتخابات. له دې ډلې څوارلسو ټیمونو یې سوله د انتخابات په نسبت مهم او لومړیتوب ګڼي. د حکومت برحاله اجرایي رئیس او په ورته وخت کې راتلونکي ریاست جمهوري ټاکنو ته نوماند ډاکټر عبدالله د کمپاینی ډلې ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وایي:
موږ ویل هر کله چې باعزت سوله او دایمي ثبات په افغانستان کې تامینېږي موږ له هر څه نه دا مهمه ګڼو او حاضر یو چې هر قرباني چې په موږ راځي هغه تحمل کو.
بل نوماند حکیم تورسن بیا وایي که په دې پوه شم چې د سولې هوکړې لاسلیک کیږي او پر سبا یې ټاکنې کیږي غوره بولم چې له ټاکنو تیر شم. همداشان راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو لپاره بل نوماند محمد حنیف اتمر هم په اوسني وضعیت کې سوله د افغانانو لپاره اړینه بولي. د ښاغلي اتمر د ټیم یو غړی صبغت الله تمیم ازادي راډیو ته وویل:
زموږ په نظر سوله اولویت لري نسبت ټاکنو ته. ټاکنې په یو د ټاکنې لپاره د زمینی یا د بستر مساعدو دلیل او همدارنګه د خلکو د هوساینې لپاره ټاکنې خلکو ته هوساینه نه راوړي خو سوله هوساینه ورته راوړي او د دې وطن یو مهم ضرورت دی.
په ورته مهال هغه نوماندان چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړیتوب ورکوي وایي ټاکنې د افغانستان د سیاسي قدرت د انتقال یو وسیله ده. د دې نوماندانو له ډلې د دولت ساز ټیم په مشرۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی. د دولت ساز ټیم یو وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل:
نن په سوله کې مشکلات لري یا سبا غواړي په سوله کې نتیجه ترلاسه کړي، لازمه ده چې تاسو دغه لپاره یو مسؤل نهاد ولري چې د دې لپاره چې موږ د سولې په خبرو کې هم لازمه نتیجه ترلاسه کړو.
لطیف پدرام او احمد ولی مسعود هم هغه نوماندان چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړیتوب ورکوي. د احمد ولی مسعود د ټاکنیز ټیم د مطبوعاتو مسؤل حبیب الرحمن پدرام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وایي:
نظر مې اس که څوم دولت تللی
دی ویز ما نظر دادی د دې لپاره چې اوسنۍ حکومت نشي کولای ملي اولي تمثيل کړي او د ټولو اقوامو نمائندګي وکړي، په دې اساس موږ ته انتخابات اولویت لري.
برای ما انتخابات در اولویت قرار داره.
دغه څوارلس سنمندان په داسې حال کې سولې ته لومړیتوب ورکوي چې د افغانستان د سولې پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اتم پړاو خبرو ورسته واشنگټن ته ستون شو. د خلیلزاد د تګ وروسته د امریکا جمهور رئیس د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو پر دوام ټینګار کړی. له دې ټولو سره هم مهال افغان حکومت هم ټینګار کوي چې د جمهوري ریاست ټاکنې به د میزان په 28مه ترسره شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د رای ورکولو لپاره مو باید د 18 کلنۍ عمر بشپړه کړې وي، د افغانستان تابعیت ولري او نوم مو د رای ورکونکو په لیست کې ثبت وي.
د ننګرهار ولایت چارواکو د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د سلمي کلیزې دل منزلو د کمیټې د درل انشاد مرستيال فریدون الهام هغه څرګندونی رد کړی چې ګوند د ننګرهار په شمول په څو ولایتونو کې د خپلواکۍ جشن نه منزل کیږي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته وویل دا ډول څرګندونې نه یوازې سمې نه دي، بلکې د ننګرهار د خلکو هغو هڅو ته سپکاوی دی چې له اونیو راهیسې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د جشنونو د لمانځلو لپاره یې کړي دي. له ښاغلي خوجاڼي سره اجمل ان مرکه کړې ده.
ښاغلی خوجاڼي، موږ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د جشن د جوړولو د کمیسون د دارالانشاد د یو چارواکي فریدون الهام له قوله داسې رپورټ لرلې چې په ځینو ولایتونو او د هغې ډلې په ننګرهار کې به د امنیتي تهدیدونو له کبله دغه د استقلال جشن نه لمانځل کیږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ همداسې ده،
متاسفانه نه یوازې د دوی خبرې حقیقت نه لري، بلکې زموږ د هغو حالو ځلو چې نږدې سل ورځو راهیسې مې په ننګرهار کې پیل کړي هغې ته یو ډول توهین دی، دغه ډول موضوعات شریکول. په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمې کلیزې ته سل ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي چې دا پروګرامونه عملا روان دي. همدا لحظه چې تاسو سره خبرې کوم، د جلال آباد ښار پښتونستان څلور لارې کې زرګونه کسان راټول شوي دي، اورلوبي دي او ملي کوي خلک.
د امنیتی اندېښنو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟ څومره پر ځای دي خصوصا په جلال آباد ښار کې؟
موږ الحمدلله بشپړ امنیتي تدابیر لرو. لوران دي د لوی اختر او هغه پلان جوړ شوی و د سل ورځو، هم د سل ورځو ته امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې ولس په پوره ډاډمنې فضا کې دوی د خپلواکۍ سلمې کلیزه
خوګیانه سبدار ته وای چې پر روانو څو ورځو کې په ځنګړی توګه دا نونسم تاریخ باندې چې ورځ ده یا تر دې مخکې دوه درې ورځو کې رسمي او غیر رسمي داسې د پام وړ پروګرامونه څه دي؟
ننګرهار کې مخکې ما یادونه وکړه، لسل لوی او وړ پروګرامونه پلان شوي وو چې ډیری تطبیق شوي دي. موږ همدا لحظه د جلال آباد ښار په بیلابیلو واټونو کې ملی اتڼونه اورلوبي لرو. صدا شبه هم مګي و پراخه کچه باندې د ولایت په کچه پاس اورلوبي ولرو چې هغه د ماهرو کسان لرو تر سره کیږي او ګور نن دارچان په پښتو د لوبغال کې راټول شو. ورته بل ورځ موږ چې اتوستم د اسد دی په دې ورځ باندې موږ له سهار تر ماښام دي خاص پروګرامونه پلان کړی دي چې بیلابیل قشرونه په بیلابیل رنگونو خپل ننداري وړاندې کړي. دا پروګرامونه به په ژوندۍ بڼه له خصوصي او نور تلویزیونونو څخه هم خپاره شي.
د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوجاڼي و چې ویلې په دې ولایت کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره خاص تدابیر نیول سوي دي. د ویل چې په ننګرهار کې د خپلواکۍ د جشن لپاره ولایتي ادارې او ځایي مدني ټولنې له سلو ورځو راهیسې د سلو بیلابیلو وړو او لویو پروګرامونو تابعیا کړې چې ځینې عملي سوي او ځینې د عملي کېدو په حال کې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د سودان پوز او په دغه هیواد کې د سیاسي اپوزیسون ائتلاف د قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه پرون لاسلیک شوې ده. په سودان کې د پوځي واکمنانو او د سیاسي مخالفانو ترمنځ موافقه د هغې هیواد پلازمینه خرطوم کې لاسلیک شوې ده. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
په سودان کې د پوځ او د مخکنی حکومت د مخالف سیاسي ائتلاف د استازو ترمنځ د سولې دغه موافقه د ډیموکراسۍ پر لور یو مهم پرمختګ بلل کېږي. په سودان کې لاسلیک شوې موافقه به د دې لپاره زمینه برابره کړي چې ملکي ادارې ته قدرت انتقال سي. د سودان پوز د اپریل په میاشت کې د خلکو تر پرلپسې اعتراضونو وروسته د هغه هیواد ولسمشر عمر البشیر له واکه لرې کړ. د سودان پخوانی جمهور رئیس عمر البشیر د اپریل په 18 نیټه د خلکو د اعتراضونو په پایله کې له واکه لرې شو. تر بشیر وروسته یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. خو په سودان کې اعتراض کوونکو نارې وهلې چې واک باید ملکی حکومت ته وسپارل شي. په سودان کې د ولسی اعتراضونو مشرانو تر اوسه په دې اړه له پوځي رهبرۍ سره مذاکرې کولې. هغوی د مذاکرو سره په یوه وخت اعتراضونه جاري ساتلي وو او غوښتنه یې کوله چې واک ملکي خلکو ته وسپارل شي. په سودان کې د پرونۍ موافقې له مخې به یوه خپلواکه شورا چې شپږ ملکي چارواکي او پنځه جنرالان پکې غړي دي د انتخاباتو تر وخته د هغه هیواد چارې رهبري کوي. تاکل سوی چې راتلونکي اونۍ یو صدر اعظم چې د ملکي خلکو له خوا یې نوم وړاندې شوی په دنده وګمارل شي. په سودان کې پرون د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د جنوبي سودان د ولسمشر او د ایتوپیا د صدر اعظم په ګډون د سیمې او نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازو حضور درلود.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په کابل کې تیر ماخوستن په یو هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال چاودنې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي لینسی ګراهم ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر هیله لري چې په افغانستان کې له وسله والو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا وویل چې افغانان جمهوریت غواړي او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د شفافو انتخاباتو ترسره کولو ته خپل تعهد کلک ساتي. په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې سږکال د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې جشن نن لمانځل کیږي په شدت رد کړل. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ایران چارواکو څلور ایراني ښځې چې پر ښځو سپورتي لوبغالو ته پر ورتګ د بندیز پر ضد د اعتراض لپاره د نارینهو جامې اغوستې وې له توقیف څخه خوشي کړي دي. د اوکراین د تفریحي ښار اودیسا په یوه هوټل کې د اور لګیدو له کبله نه تنه مړه شوي او لس تنه ټپیان شوي دي. کنه اوریدونکو اسمیسونه راستولی دی. عبدالعزیز د زابل شمول زول وسولی لیکید ملاهبه تولاد ورور وجل کېدل د سوري د خبرو د خند په معنا دی.